دا مشال اړیدو دا محل په خبر کې د غرمي 12 بجې دي دا مشال اړیدو په دې خبري غړي کې موزه ګل ایاز او مجید بابر هر کله کاو په خبرونه کې دا قبایلی زلو خبر په خپل پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخورو ونې ځ خبرونه جمهوریت غونه هم د دې رواني غړي برخه ده په ول خبرونه ل مجید بابر اورو
ستړي مشه ډومبه د مشال د خبرونو سره ټکی امریکا د افغان طالبانو سره ټولې خبرې اترې منسوخ کړي د افغانستان په پکتیا کې شپږ خبريالان تختول شوي ایران د یورینیمو د غنی کولو د پیل اعلان کړي او ست مشال د خبرونو تفصیل په کابل کې د هغه برید نه پس چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون یې 12 کسان وجلی ول امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په واشنگټن کې ټاکلې شوې د افغان ولسمشر اشرف غنی او طالب مشرانو سره نننې خفیه ملاقات منسوخ کړي په یو شمیر غوسناکو ټوئیټر پیغامونو کې تیر شپه ټرمپ وویل چې نن د هغه پلان و چې په کیمپ ډیوډ کې د افغان طالبانو مشرانو او ولسمشر غنی سره د سولې په اړه خفیه ملاقات وکړي څو چې په افغانستان کې روانه 18 کلنې جګړه ختم کړي او دغه هیواد نا امریکایي ځواکونه وباسي ټرمپ طالبان تورن کړل او ویل چې د دې بریدونو په ذریعه دوی غواړي په خبرو اترو کې برلاسه تو بوخای او په هغه سیمه کې برید تر سره کړی چرته چې د ناتو صدر دفتر دی او یو شمیر سفارتخانی دي په یو ټوئیټر پیغام کې ټرمپ زیاته کړي چې کچري افغان طالبان د سولې په اړه د دومره مهمو خبرو اترو پر مهال هم ډزبندې ته راضي نه دي او د 12 بیګونا انسانانو ژوند دخلي نو بیا ښکاری داسې چې دوی بیا د نتیجه خیزه لوزنامي قوت نه لري پاکستان افغانستان او چین په سیاسي کچا د اعتماد سازۍ د سیمې سولې او ثبات او د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په ګډون په نورو چارو سلا شوې دي تیر ورځ په اسلام آباد کې د دریو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو تر سره شو د غونډې نه پس د ګډې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل
موږ د سولې بهیر ته هم خوښ یو زه په دې برخه کې افغانانو ته کامیابی غواړم موږ هیله لرو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې وروسته به د افغانستان او د سیمې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي
په دې خبرو اترو کې د افغان پلاوی مشري افغان وزیر خارجه صلاح الدین ربانی او د چینایي پلاوی مشري د خارجه چارو وزیر وانګ ای کولا عوامین شنګوند وایي چې تر کومه افغان طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې افغان حکومت فریق نه وی جوړ کړل شوی افغانستان کې دایمي سولې نشي راتلای تیر ورځ د پیښور په باچا خان مرکز کې د ګوند د مجلس عاملې د غونډې نه پس د ان پی مشر اسفندیار ولی خان وویل
کو فرق کا عمدہ قصد آلو بروان ہے کہ مملکت افغانستان با نظر انداز کی گی اور فیصلی بکی گی اچھا کم اگر تیر دورو کنا دا غیر اب ہم خراب حل یواز پا افغانستان نا پڑیٹو لخطہ کی رات
دا په داسې حال کې دا چې په قطر کې د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نه پړاوونه ترسره شوي خو افغان حکومت پکې فریق نه و بلخوا تیر شپه ناوخت امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان طالبانو سره د سولې خبرې اترې منسوخ کړې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو مبارزان وایي چې په صوبه کې د ماشومانو پر ضد په جنسي تیریو کې د زیاتوالي یوه وجه د ځانګړي عدالتونو نشتوالی دی تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو یو مبارز ارشد محمود وویل
دغه سی بیا د وفاق په سطح باندې د ماشومانو نظام انصاف قانون دی هغه هم ماشومانو لپاره د جدا عدالتونو خبره کوي تاسې نور هم ډېر د ماشومانو باره کې قوانین دي په هغې عمل درآمد هم په دې وجه باندې په صحیح توګه باندې نه کېږي چې د ماشومانو لپاره ځان د عدالتونه نشته
دا په داسې حال کې ده چې د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو پر ضد د تیریو د مخنیوي ادارو کې دا ډول 13 پیښې ثبت شوې دي بلخوا د تیرو جمعې په ورځ د پیښور های کورټ په یو بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت په هر ضلعه کې د ماشومانو په اړه د ځانګړي عدالتونو خبرې منلو نه انکار کړی دی د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي شپږ تنه خبریالان تېره ورځ د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې تښتول شوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسؤل په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه پرون مازیګر د زورمت ولسوالۍ اړوند په سرکۍ سیمه کې شوې ده. اعلامیه زیاتوي دغه خبریالان چې د پکتیکا ولایت دي د روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټر ښکته شوي دي. د پکتیا چارواکي د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د نو د غږ د بندولو یو هڅه بولي او د دغو خبریالانو د خوشي کېدو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. په یادو کسانو کې د کلید ریډیو خبریال خیرالدین زکی، د یاران ریډیو رئیس اسدالله سمیم، د میلمه ریډیو خبریال الهام، د ملي ریډیو ټلویزیون خبریال طارق زکی او د یاران ریډیو خبریال وهاب او د پښتون غږ ریډیو خبریال روف زهین شامل دي. ایران وایي چې جدید سینټریفیوجونو کې یې د یورینیمو ګیسونه اچول پیل کړل. دا هغه ګام دی چې د راپورونو له مخه په 2015 کال کې نړیوالو قوتونو سره شوې د ایټمي لوزنامې نه سرغړونه ده. تېره ورځ د ایران د ایټمي ادارې ویاند بهروز کمالوندی دا اعلان دوه ورځې پس له هغې کړی چې ایران داسې اشارې ورکړې وې چې دوی به د هغه لوزنامې نه څو ګامونه نور هم رشتو کېږي چې تېر کال ترې امریکا په شا شوې وه، خو نور غړي د دغه لوزنامې د خوندیتوب په هڅو کې دي. کمالوندی زیاته کړه چې ایران په دې لوزنامه په یک طرفه ډول ولاړ نشي پاتې کېدی، بلخوا د ایران د دې اعلان په رد عمل کې د امریکا د دفاعي چارو وزیر مارک اسپر ویلي چې هغه د ایران دې پریکړې حیرانه کړی نه دی. خو د فرانس د دفاع وزیر فلورنس پارلی ویلي چې پیرس به د دې ایټمي تړون د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. د مشال خبرونو پای او تاسو د موسم حال د سراج زهیر نواوري.
د موسمیت د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 6، بنو کې 9 او 6، ژوب کې 10 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
قدرمن اوردونکو خبرونه مد مشال اړینه واوریدل چې مجید بابر اوړاندې خبر کا چیرې صدر رواني گاډي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین د بارونو چارو وزیران د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په ګډون په نورو چارو سلا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي باید صوبایي حکومت له ماشومانو سره کېدونکي تشدد ته په کتو د هغوی لپاره ځانګړي عدالتونه جوړ کړي.
کیسونه زیات رپورټ کیږي او عدالتونه چې خصوصي عدالتونه د ماشومانو لپاره سره په سره په شپږ دیسو د لوکه یو دی هغه په پېښور کې دی.
د قبایلي زلو اوسیدونکو شکایت کوي چې د محرم په میاشت کې د ټلیفون سرویس تړلو له وجې خپلو خپلوانو سره په رابطو کې ستونزې لري.
نو په کور د دختم خو زبردست سکیورټي ورکړی شي او موبایل د نه بندي، موبایل نه خلکو تکلیف ته
کوم بار مسافر دی بار مل ملکونو په کوم ځای کې هم دی او ته ډیر سخت مشکلات دي.
په کوټه کې د مړو کاروندګر د مارکیټ د نشټوالي شکایتونه لري او وای
د مارکیټ دی اوس مارکیټ کې نه خرڅی نه ده، هلته ایران راځي هلته بل راځي
خو دا موږ ته بل صوبې ته نه سوې رسوله ولې سیب خو دا کمزوري دی که په شتور باندې دلته نسته.
ونیز خبرونه جمهوری غغون کې بعد د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو مشر ډاکټر کلیم الله جمهوری مبارزي خبر شي. په خبرونه کې شننې او تبصرې هم لرو له مشال رادیو سره. اوسه کډرونو کوټه سي د مشال رادیو د غرمي دولس بجو خبرونه ته غوږی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې دي. ټرمپ وايي د طالبانو له مشرانو سره خبرې رستو لاغې لغوه کړې چې په کابل کې د دغه وسلواري ډلې په برید کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه وژل شول. نور تفصيل د یوې وړوکې دمې رستو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي په کیمپ ډیوډ کې د سولې په تړاو د طالبانو له مشرانو او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې لغوه کړې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو خبرې درولې دي. ولسمشر ټرمپ د شنبه په مازیګر په دریو پرلپسې ټویټونو کې ویلي په پام کې و چې نن په کیمپ ډیوډ کې له طالب مشرانو سره وګوري خو دا کتنه لغوه شوې ده. د دې لیدنې د لغوه کولو سربیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درولو حکم هم کړی، ځکه چې وسلوالو طالبانو په کابل کې د هغه برید ذمواري منلی چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون یې 12 کسان ووژل. دغه برید چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د عبدالحق څلور لارې ته نږدې وشو، د یو امریکایي سرتیري سربیره د ناټو ځواکونو یو رومانوي سرتیري او لس ملکي وګړي ووژل او 240 تنه ټپیان شول. د ښاغلي ټرمپ په وینا ټاکل شوی و چې د یکشنبه په ورځ کیمپ ډیوډ کې د طالبانو د لوړپوړو مشرانو او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره جلا جلا په پټه توګه لیدنه کتنه وکړي. ولسمشر په یو ټویټ کې لیکلي، تقریبا له ټولو خوا دا خبره پټه وه، د طالبانو ستر مشران او د افغانستان ولسمشر په جلا توګه له ما سره د یکشنبه یا اتوار په ورځ په کیمپ ډیوډ کې لیدل. دوی امریکا ته نن شپه راتلل. له بده مرغه دوی د غلط امتیاز ترلاسه کولو لپاره د هغه برید ذمواري په غاړه واخسته، په کوم کې چې زموږ یو ښه سرتیری او یو لس نور کسان ووژل شول. ما په سمدستي توګه لیدنه منسوخ کړه او د سولې مذاکرات مې ودرول. ولسمشر ټرمپ په یو بل ټویټ کې لیکلي، که دوی د سولې په دې مهمو خبرو کې په اوربند موافقه نشي کولی او حتی 12 بې ګناه کسان وژني، نو دوی د یوې معنی لرونکي تړون لپاره د مذاکراتو توان هم نه لري. نورې 16 لسیزې بعد دوی جګړه کوي. په ورته وخت کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له طالبانو سره په اصولو کې هوکړه نهایي شوی او یوازې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید ته اړتیا ده. افغان حکومت او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ټرمپ د دغو نو ټویټونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا وړمه ورځ ویل شوي وو چې ولسمشر غني امریکا ته د سولې په اړه ټاکل شوی سفر ځنډولی دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو درنو تاسو واورېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان ته د طالبانو سرچینو ویلي وو چې دوی ته د واشنگټن د سفر بلنه ورکړل شوې وه. طاهر خان لږه شېبه مخکې را سره دا معلومات شریک کړل.
طالبانو سرچینو موږ ته دا ویلي دي مشال رادیو ته چې دا بلنه ورکړل شوې وه زلمی خلیلزاد لخوا چې سلور پنځه ورځې به سفر وي، د سفر وروسته به بیا یو رسمی اعلان وشي د معاهده. لیکن چې کله دا مسله طالبانو شورا ته هغې سره شریک کړې شوه، د طالبانو رهبری شورا چې هغه د فیصلو اختیار لري، هغې کې اکثرو خلکو د ممبرانو او د هغې چې کوم غړي دي هغې د دې مخالفت وکړ او دغه سفر مخالفت د طالبانو د شورا لخوا وشه چې د امریکې ته دین نه ځي. سره له دې دا معلومات مشال ریډیو ته د طالبانو قوي سرچینو چې هغه د شورا دغه مشورونه خبر دي چې ملا برادر د طالبانو سیاسي دفتر مشر او اکثر چې کوم ممبران دي په قطر کې د طالبانو سیاسي استادي هغې د امریکا د سفر په حق کې وو چې هغې امریکا ته لاړ شي. لیکن دلته دي سره خپل دلایل وو. اولنۍ خبره خدا ده چې کوم امیدونه او کوم هیلې په افغانستان کې وي هغه خو اوس د سمودې دپاره هغه ختم شوی. لیکن دا پروسا اوس خو درېدا خپل باندې امریکا صدر اعلان وکړ طالبانو ته روسه پور رد عمل نه ظاهر کړي، لیکن خبره به خامخا وی خامخا به دا شروع کیږي یو وار بیا. او دا کم شیان چې شوی دي ممکن دی ځکه چې په دا معاهده چې په دې باندې په امریکا کې ډېر اعتراضونه شوي وو. پخوانی سفیرانو یو بیان ورکړی وو، د ډونالډ ټرمپ ډېر مشهور نږدې لینزی گراهام سینیٹر چې دی هغه مخالفت کړی وو، کانګرس کې هم ځینې خلکو تحفظات وو. لیکن زما خپلم دا نظر او خیال دی، بلکې طالبانو ځینې سره چې مونږ نن میسجونه وکړو جواب راغې نو هغه هم دا خبره کوي چې دا پروسه به یو وار بیا شروع شي.
له اسلام آباد د مشال رادیو همکار طاهر خان وو چې راسره لږ شېبه مخکې خبرې کړې وې. په همدې موضوع ته ورته یو بل رپورټ هم لرو. د پاکستان، افغانستان، چین د بارونو چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې د مذاکراتو دریم پړاو وکړ. د غونډې وروسته د درې واړو هیوادونو وزیرانو ګډ خبري کانفرنس ته وینا هم وکړه. د بارونو چارو وزیرانو وینا وه غواړي چې خپل منځي همکاري زیاته کړي او د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې لا نورې ښې شي. د غونډې اعلامیه تر مخه درې واړه هیوادونو په سیاسي کچه د اعتماد سازۍ، د سیمې سولې او ثبات او ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په ګډون په نورو چارو هم سلا شوي دي. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې ورو.
پاکستان، افغانستان او چین پر سیاسي او مفاهمتي عمل، د سیمې سولې او ثبات پر مختیاري امنیتي همکاري زیاتولو او اترګرې پر ضد په ګډو هڅو سلا شوې دي. د سپتمبر په ومه په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني او چینایي سیال وانګ یي سره د خبرو اترو وروسته په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د پاکستان او افغانستان امنیت له یو بل سره تړلی دی او هیله لري چې د امریکا او طالبانو د استاسو ترڅنګ به ډیر ژر د سولې لپاره د افغانانو هیوادونو ترمنځ هم خبري پیل شي.
موږ د سولې بهیر ته هم خوش یو. زه په دې برخه کې افغانانو ته کامیابی غواړم. موږ هیله لرو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې وروسته به د افغانستان او د سیمې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
شاه محمود قریشی په دې موقع خپل افغان سیال ته دا هم ویل. وزیر اعظم عمران خان غواړي چې د تورخم لارې سلی رشت ساده پرانیستو په رسمي مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه د یوې خبریالې د پوښتنې په جواب کې صلاح الدین ربانی ویل چې په درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو لا نورو ښه کېدو لپاره په لارو چارو بحث وشو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ ننګونې او مسئلې شته خو د دې ختمولو لپاره کار کېدای سي. په افغانستان کې د وسلولو بریدونه زیات سوي دي. په دې درې اړخیزه غونډه کې امنیت هم په مهمو برخو کې یو وو. د امنیت لپاره د سیمه ییزو هیوادونو او په ځنګړې توګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رښتینو ژمنو او همکاري اړتیا ده. زه هیله من یم چې د پاکستان حکومت به د امنیت په برخه کې کار وکړي چې دا شان موږ په افغانستان کې په تشدد کې کمی ووینو. دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکاري یوه مثبته اشاره وي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی خبری غونډې ته ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښې اړیکې د دواړو هیوادونو د سیمې د سولې ثبات او پرمختیا لپاره ډېرې مهمې دي.
موږ په دې اند یو چې موږ له د یوې کړې یوې لارې د منصوبې تر چتر لاندې درې اړخیزه همکاري زیاتول پکار ده. درې وړه ډلې د خپل منځي رابطې مضبوطولو تر څنګ افغانستان ته د سی پیک پروژې د غځولو لپاره تیار دي. موږ نړیوالو شراکتدارانو سره د کابل او پېښور ترمنځ موټروې جوړولو ته هم چمتو یو.
د پاکستان افغانستان او چین ترمنځ د درې اړخیزه غونډې په اړه کارپوه خبریال محمود جان بابر وایي چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو په سیمه کې د چین ګټو ته په کتو دا غونډه ډېر اهمیت لري.
په دې باندې د چین په دې وخت کې ټولو کې زیات انټرست په دې باندې هم ښکاري ځکه چې دلته کم ون روډ ون بیلټ کم روډ جوړیږي. هغې کې هم هغه غواړي چې په افغانستان کې دي هغې ته لار هم ملو شي او د هغې چې کوم ضرورتونه دي هغه دې هم اوس دې وخت کې پوره شي. هغه غواړي چې په څه طریقه باندې پاکستان او د افغانستان تعلقات کې جوړ وي چې کوم ولسمشر د افغانستان دی هغې خپل د امریکې دوره هم ځنډولې ده. خو مهم پیشرفت په دې دی چې د افغانستان اکثر ګینې چې کمی وي هغه د پاکستان نه وي نو پاکستان ته د هغې راتک دا د دې خبرې واضحه یو اظهار دی چې دې وخت کې کوم د افغانستان حکومت دی کوشش کوي چې په څه طریقه باندې چې هغوی لکه د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو نه که بهر دي خو هغوی دې هم خپل ضرورتونه په څه ناڅه فورم باندې د هغې لپاره د خبره اتره کوي.
د پاکستان افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د غونډې اعلامیې تر مخه د درې واړو هیوادونو راتلونکي غونډه به په 2020 کال کې په بیجینګ کې کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سبا ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال لري تاسو غوږی کډنو د عوامین شل پټې مشر اسفندیار ولی خان وای په قطر کې د افغانستان اصل لپاره خبرو څخه افغان دولت مطمئن نه دی. باید په خبرو ترو کې افغان حکومت شامل شي. نو مړي پون په پیښور کې د ګوند مرکزی غونډې وروسته خبري کانفرنس کې ویل کچره افغان حکومت له سولې خبرو بهر وساتل شي نو په هغه غیبات او سیمه کې به حالات نور هم کړکېچن شي. تفصیل له پیښور د خالد خان په رپورت کې ویل
دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر اسفندیار ولی خان دا خپل گوند هغه موقف یو ځل بیا تکرار کړی دی چې تر سو پوری افغان حکومت په افغانستان کې د امن خبرو او د سولې فریق نیوی جوړ شوی تر هغه پوری په دا هیواد کې په مکمل توګه امن او سوکالی نشی راتلی. دا پیښور باچا خان مرکز کې د خپل گوند مرکزی مجلس عاملی غونډې وروسته یو خبری غونډې ته دا وینا په محل اسفندیار ولی خان وویل
دا چې سپه
قطر کې روان دي. دینه مملکت افغانستان مطمئن نه دي او چاغه مطمئن نه دي او یو فریق د خبرو اترو یې سن نشي نو چې جرګه کومه فیصله وکړي هغه فیصله به کامیابیږي څنګه په دین ایم پی
دا عوامي نیشنل پارټي مشر زیات کړه چې افغان ولس او پښتون ملت پاله ګوندونه نور په افغانستان کې جنگونه نشي لیدي او په کار دا چې افغانستان ټول سیاسي مذهبي او سماجی ډلې او ګوندونه د امن راوستلو لپاره یو ځای کینی
کفر اسکا هم دغه څه دا لوبه روان دي چې مملکت افغانستان به نظر انداز کیږي او فیصله به کیږي دا چې کومه غټیر دور وکنه دا غې نه به خراب خل یوازې په افغانستان نه پدې ټوله خطه کې راځي.
دا یو پښتنې په جواب کې اسپندیار ولی خان اوایل چې دا کشمیر شخړه صرف د یو سیاسي ګوند یا د موجوده حکومت نه ده او باید چې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ټول سیاسي ګوندونه په دې کله په اعتماد کې واخلي او دا دغه شخړې هوارولو لپاره د هندوستان حکومت سره د جنگ نه بلکې په خبرو اترو یو حل راوباسي.
دا کشمیر دا مسئلے یو حال دے چھ کی دینی پا میز باندے دانا دا چھ مونگ پا میز نیو ناس مونگ مخیم ناس مخیم علا ناس تو چھ را پینسر جنگ مکن تاشخان کی کی ناس چھ را اکتر جنگ مکن پا شملہ کی ناس تو چھ را جنگ نا پس کی نا را جنگ نا مخ کی نا خبرو کی نا
دا موجودہ حکومت خلاف دا احتجاجی تحریک پیل کولو پا حوالا دا عوامی نیشنل پارٹی مشر اوائل چھ کم الار نور مخالف گندونا خواہ کڑا غبا دا دوی گنتا منظور بی او دا موجودہ حکومت خلاف په احتجاج کې با دوی د ټولو ګوندونو سره په ګډه شریک وي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو تاسو غوږی کده ملګرو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای د قبایلی ضلعو لپاره خپل استازی نه دی ټاکلی او په کار و چې د غاسمو لپاره د سازمان فعالیت غزبل شوی وي. دا خبره د سازمان مشر ډاکټر مهدی حسن بیگا مشال ریډیو ته کړې. دا په داسې حال کې دا چې په قبایلی ضلعو کې ځینې حکومتي ادارې فعال شوي خو زیاتره تر اوسه پورې کار نه دی شروع کړی. په قبایلی ضلعو کې په تیر جولای میاشت کې په لومړي وار صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات وشول خو د بشری حقوقو په څانګه کې د صوبایي اسمبلۍ قائمه کمیټه د دغه سیمو لپاره یو غونډه هم نه ده کړې. پوهان وای په قبایلی ضلعو کې د عدالتونو نشتوالي له وجې د بشري حقوقو مسله له پامه غورځول شوې ده. نور تفصیل د مجید دابر په دې رپورت کې وو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې تردا مهال یې په زمشو قبایلی ضلعو کې د یاد سازمان نمائنده نه دی ټاکلی او نه یې څانګه پرانستې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو کال پوره کېدو باوجود که یو خوا د یو شمیر حکومتي ادارو لمن دغو سیمو ته نه ده غځول شوي، دغه حال د بشري حقوقو د حکومتي او غیر حکومتي ادارو هم دی. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن ومنله چې په دې لړ کې سازمان د غفلت مظاهره کړي.
ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہاں ایکٹیویٹیز بڑھنی چاہیے اور میں
ساسو دا خبر بالکل صحیح ده. دا قسمو کی دا سازمان فعالیت ذاتی دل پکار دی. سو ورځې مخکې می دا سازمان نوی جنرل سیکرٹری ته د دې خبرې یاد دهانی ورکړې وه. هغه ژمنه کړې ده چې په دې اړه به زر پریکړه کوي. دا سیمې نیمه نیمه د پاکستان د آئین په دایره کې راغلي دي. زه دا منم چې دغه سیمو کې زموږ یو څانګه هم پکار وه، د یو رپورټر ضرورت هم شته. دغه سیمو کې ډیر څه کول پکار دي. موږ هم فعال نه یو خو اوس به دغه سیمو کې د هلو زلو او فعالیت هڅه کوو.
د بنیادی بشری حقوقو په لړ کې یوازې د غیر دولتي ادارو لخوا زمشو قبایلی ضلعو کې هلې ځلې نه کیږي، بلکې د حکومتي ادارو هم دا حال دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بشری حقوقو په اړه د قائمه کمیټې حکومتي غړي مدیحه نثار وایي تر دا مهال په دې اړه د کمیټې یو غونډه هم نه ده شوې.
تر دا مهال په زمشو قبایلی ضلعو کې د بشری حقوقو د صورتحال په اړه د کمیټې کومه غونډه نه ده شوې. په دې اړه سرسری خبرې اترې شوې دي خو کومه باقاعده غونډه نه ده شوې. دغه سیمې ډېرې وروسته پاتې دي. د غربت له وجې پکې د بشري حقوقو نه سرغړونه هم ډېره کیږي.
بلخوا په پیښور کې د پاکستان ټوډې ورځپاڼې ریزیډنټ ایډیټر شمیم شاهد وایي چې په هر سیمه کې د بنیادی بشري حقوقو ضمانت عدلیه ورکوي او دا مهال په زمشو قبایلی ضلعو کې پوره عدالتي نظام نه دی عملي شوی.
حالات ډېر خراب دي. په کار خدا و چې په دې یو کال کې لگے ټولو ادارو خپ صحیح توګه کار شروع کړو د انساني حقوقو تحفظ او دغه ګارنټي هغه هو به عدلیه ورکړي د پاکستان د قانون مطابق چار سړی عدالت تتلې شي په کار دار چې زه دوامه چې دلته کې داسې یو نظام جوړ شي چې تر څو پورې عدلیه دلته کې اکټیو شوي نه تر هغې پورې د قبایلي سیمو د خلکو په ژوند کې فرق نشي راغلی.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بشري حقوقو د کمیټې حکومتي غړي بدیهان نثار وایي چې په قبایلي دلو کې د انساني سمګلینګ او په خاصه توګه د جینکو سمګلینګ او په ماشومتوب کې د ودونو ستونزه لویا بشري ستونزه ده. د دې په خبره په دې اړه به ډېر زر قانون سازي کولی شي.
مشال ریډیو تاسې غوږی کډمنو اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو ضلعو کې د ماشومانو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو په اړه درخواست رد کړی دی او ویلي دی چې یوازې په مردان او اپټاباد کې به ډېر ژر دا ډول عدالتونه جوړوي. دا مهال په ټولو صوبه کې یوازې په پیښور کې د ماشومانو د مقدمو اوریدو لپاره ځانګړی عدالت موجود دی. د بشري حقوقو مبارزان وایي باید صوبایي حکومت له ماشومانو سره کېدونکو تشدد ته په کتو د هغوی لپاره ځانګړي عدالتونه جوړ کړي. نور تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې ورو.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو مبارزان وایي په وفاقي صوبایي قوانینو کې د ماشومانو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره موجوده ده، خو د هغې باوجود په ټوله صوبه کې د ماشومانو لپاره یو عدالت دی. د ماشومانو د حقوقو مبارز ارشد محمود د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته ویل چې له وخت تیریدو سره په خیبر پختونخوا کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو د هغې د تختونو په څیر بېلابېلې پېښې رپورټ کیږي چې یو وجه په دې صوبه کې د ماشومانو لپاره د ځانګړو عدالتونو کمی دی. نوموړي زیاته کړه په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب قانون 2010 کې د هغې لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره شوې ده.
دغه سی بیا د ریفاکس په ستو باندې د ماشومانو نظام انصاف قانون دی، هغه هم ماشومانو لپاره د جدا عدالتونو خبره کوي. تاسو نور هم ډیر د ماشومانو باره کې قوانین دي، په هغه عمل درآمد هم په دې وجه باندې توګه باندې نه کیږي چې د ماشومانو لپاره ځان د عدالتونو نشته. نو د قانون مطابق ضرورت هم دی چې دا عدالتونه ایټ لیست په هر ضلع کې نه نو چې کوم پخوانی ډیویژنل هیډ کوارټر په هغه کې جوړ شي. دا عدالتونه چې دي دا صرف د هغه ماشومانو لپاره نه دي چې چا څه جرمونه کړي او په جیلونو کې هغه هم شته. لکه خیبر پختونخوا په جیلونو کې تقریبا 300 پورې ماشومان دي. یا دا عدالتونه چې دي نو دا د هغه ماشومانو په حوالې سره هم ممکن د ماشومانو خلاف جرمونه وشي.
سږکال په مارچ کې د پیښور های کورټ چیف جسټس په هغه ښار کې د ماشومانو د مقدمو اوریدو لپاره د لومړني ځانګړي عدالت پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا چارواکو هغه مهال ویلي وو چې دا ډول عدالتونه به د صوبې په نورو ضلعو کې هم جوړوي. خو د ماشومانو حقوقو یو بل مبارز عمران ټکر وایي د ستمبر په 6 پیښور های کورټ په یو بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت په نورو ضلعو کې د ماشومانو لپاره د ځانګړي عدالت په اړه درخواست رد کړی دی. هغه زیاتوي
دا قانون دا وایي چې کوم ماشومان په جرم کې ککړ شي نو هغه لپاره به ځان له خصوصي عدالت وي. یو هو چې کله قانون دا ډیمانډ وکړي تقاضا وکړي بیا دا د حکومت ذمہ داری شي چې هغه به داسې عدالتونه قیام کوي. دا خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن چې کوم جوړ شوی دی چې په 13 کالو کې په 1200 ضلعو کې هغوی سره 1500 کیسونه رپورټ شوي دي. دې کې بیا د ماشومانو سره د زیاتی هر قسمه کیس شامل دی. په هغې کې د جسمانی سزا هم شته، د جنسي زیاتی هم شته، هغې کې د کمعمرۍ د وعده هم شته. کیسونه زیات رپورټ کیږي او عدالتونه چې دي نو خصوصي عدالتونه د ماشومانو لپاره ستره پوسره پشپک دي. سو ضلعو کې یو دی هغه په پېښور کې دی.
د خبر پختونخوا د قانون له وزیر سره مو په دې اړه د رابطې لپاره سوواري هڅه وکړه خو خبرې مو نشوي. البته د ماشومانو خوندیتوب لپاره د صوبې حکومتي کمیشن مشر اجاز محمد خان د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته ویل صوبې حکومت ډېر سر په مردان او ایبټاباد کې د ماشومانو لپاره ځانګړي عدالتونه خلاصوي. نوموړي زیاته کړه د خبر پختونخوا حکومت له ماشومانو سره د تړلو جرمونو د شمیرو په بنیاد په بېلابېلو ضلعو کې د ځانګړو عدالتونو جوړولو پریکړه کوي.
مردان
د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې سپارک په یو رپورټ کې ویلي یوازې د پیښور په جیل کې 60 ماشومان بندي دي. د سپارک په خبره په جیلونو کې بندي ماشومان نه یوازې له جنسي تیریو په څیر د تشدد سره مخامخ دي، بلکې د تعلیم په برخه کې قیمتي وخت هم خرابېږي. نو باید مقدمې سر تر سره سرته ورسول شي. د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو
مشال اړیدو تاسو خوږی قدمونو درکو خوښ شوه دی د غرمې دولسنی بجی مجید بابر نه د خبرونو لنډی زور
په کابل کې د هغه برید نه پس چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون دولس کسان یې وژلي ولې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې ټاکل شوی د افغان ولسمشر اشرف غنی او طالب مشرانو سره نننۍ خفیه ملاقات منسوخ کړی. پاکستان، افغانستان او چین په سیاسي کچه د اعتماد سازۍ د سیمې سولې او ثبات او د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په ګډون په نورو چارو سلا شوي دي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د دریو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو درېیم پړاو ترسره شو او امین شنګوند وایي چې تر کومه افغان طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې افغان حکومت نه وي شامل په افغانستان کې دایمي سوله نشي کېدای. ایران وایي چې جدید بیټریو کې د یورانیم ګیسونه چول پیل کړل. د هغه ګام دی چې د راپورونو له مخې په 2015 کال کې نړیوالو قوتونو سره شوې د ایټمي ځواځنامې نه سرغړونه ده. تېره ورځ د ایران د ایټمي ادارې ویاند بهروز کمالوندي دا اعلان دوه ورځې پس له هغې کړی چې ایران داسې اشارې ورکړې وي چې دوی به د هغه ځواځنامې نه څو ګامونه نور هم رشتو کېږي. طالبانو د پکتیا 15 بیول شوی خبریالان خوشی کړل. په پکتیا ولایت کې د بیرابیر ورسنو 15 خبریالان چې د تیر جمعه په ورځ د پکتیا مرکز ګرځیدل په لار د وسوالو طالبانو لخوا بیول شوی ول نن ورځ سحر نه نیمه بجې را خوشی شول. د عراق په سرحد بغداد کې پرون څلور بمی چاودنې شوې چې 14 کسان یې ټپیان کړی دي. د ترکیې ولسمشر وایي تمه لري چې د امریکا له ولسمشر سره د شام په شمال ختیځ کې په روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو دونکو اوس زو اسلام آباد ته چلته چې د مشال اړیو خبریال سیرا زیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکی په دې راپور کې راغونډ کړی دی.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداریه کې وایي هر سهار چې یو مور او پلار خپل بچی اسکول ته لیږي په دې غرض یې لیږي چې هلته به څه زده کړي او اسکول یو محفوظ ځای دی. خو په لاهور کې په یو شخصي اسکول کې د یو استاد د لاسه د تشدد په وجه د وژل شوي هنین بلال د پیښې وروسته په پاکستان کې د اسکولونو په دې نظام د مور او پلار اعتماد پاتې نه شو، ځکه چې یو مور او پلار هم دا نه غواړي چې خپل بچی ټارچر سیل ته ولیږي. اداریه وایي د هنین له مرګ وروسته به حکومت له تعلیمي ماهرینو له استادانو او ټولنې لپاره تعلیمي نظام غور کول پکار وی، ځکه چې لدی رستو دې نظام ته د مسلکي استادانو ضرورت دی چې هغه هر سبق ته یو مقصد لپاره خایي او په سبق خودلو پوهیږي. خدا مقصد به له تر لاسه کیږي چې حکومت د استادانو د دارنګ تربیه لپاره ګامونه پورته کړي. اداري اخري کې وایي هله چې د هنین مرګ په دې سکول په کلاس کې د استادۍ طریقه کار او یو خت تعلیمي نظام ته لار هوار کړي. جنگ رسپانه خپلې اداري کې وایي په افغانستان کې روان جنگ د خاتمه لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوله ییز عمل اخري پړاو له اندېښنو سره مخامخ کاری، ځکه چې په عین وخت کې افغان صدر اشرف غنی خپل د امریکا سفر د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ په مذاکراتو د اختلافاتو له وجې وځنډول. اداریه وایي امریکا یوازې د افغانستان جمهوري حکومت تسلیموي او طالبان یوازې یو ډله ګڼي. نو د افغان صدر د اختلافات به هم صدا سي نه وي چې د حل لارې نه راوځي. نو تر سوچ د لوزنامه سره ته نوي رسیدلې تر هغه امریکایي ځواکونه له افغانستان تانه نووزی. اداري اخري کلی کې په داسې وخت کې چې دامن عمل لپاره کوششونه روان دي، باید چې له حکمت عملی او هوش نه کار واغستل شي، ځکه که د عمل کامیاب نشو نو د منطقي امن بل خطر سره مخامخ شي او یره د کورنی جنگونه به هم پیل شي چې د خاتمه لپاره به بیا کلونه په کار وي. نوې وخت رس پنه خپلې اداري د احتساب په کمی اداره نیب لیکلې او وایي د نیب مشر ویلي دوی د درغلیو د خاتمه لپاره اقدامات کوي چې د ملک له کرپشن پاک ملک جوړ کړي شي. د اداري په خبر خبر دا حقیقت ته چې موجوده حکومت له درغلي او پاک پاکستان جوړول غواړي خو د دې د خاتمه لپاره د ډلې پرې پاک د احتساب عمل ضروری دی او که په دې عمل وکړې شو نو د ادارې خپل هدفونه ترلاسه کولای شي. ادارې اخر کې وایي د کامی قرضو معاف کولو او د احتساب په نوم د ډلو پرو فیصلې کولو او سیاسي مداخلت لوړاندې کامی خزانه ته ډیر نقصان رسولی دی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمهلات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو تکتن لرو. رایټرز خبري ایجنسی د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو تورو په اړه ویلي دي چې سیاسي راضینامه تر ټولو ښه لار ده خو هر موافقه به دوی نه قبلوي. بلخوا فارن افیرز مجلې هم د دغه خبرو تورو په اړه یو لیکنه خبره کړې دا چې د دواړو مقالو مهمه برخه مریم مرزاده ناور.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د خالی پورزویل چې که څه هم امریکا له طالبانو سره سیاسي راضینامه غواړي خو واشنگتن به هر قسمه موعده نه قبلوي. د نوموړي دا څرګندونه تر هغه پس مخې ته راغلي چې یوې خواته د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي نو بلخوا په افغانستان کې د تشدد پیښو زور نیولې دي. مارک اسپر په پاریس کې له خپل فرانسوي هم منصب سره په یو خبري غونډه کې وویل د امریکا په فکر غوره لاره سیاسي راضینامه ده او د هغه سدي چې پر په دقت سره کار کوي خو د دې دا معنی نه ده چې هر موافقه به دوی قبول کړي. اسپر ویل دا به یقیني کوي چې یو ښه معاهده وشي چې لږ تر لږه د دغو هیوادونو د امنیت د ضمانت تر څنګ د افغان ولس د سوکاله راتلونکي باور هم پکې موجود وي. رویټرز لیکي د دغه موافقې سره سم د افغانستان اتلس کلنې جګړې د ختمولو په اړه حتمي موافقه به پر بین الافغاني خبرو تکیه کوي. طالبانو د ډزبندۍ غوښتنې رد کړې دي او په هیواد کې عملیات زیات کړي دي. بلخوا فورن افیرز مجله لیکي چې د قطر په مرکز دوها کې د میاشتنیو خبرو اترو وروسته داسې ښکاري چې امریکا او طالبان د افغانستان اتلس کلنې جګړې ختمولو موافقه حتمي کولو ته نږدې دي. د ګل په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویل چې له طالبانو سره په اصولو کې موافقې ته رسیدلې دي خو مجله لیکي دا یوه متنازعه موافقه ده. د معاهدې پلویان دریز لري چې دغه موافقه له روانو خونړیو حالاتو په نسبت ښه ده او د افغانستان د اوږدې جګړې ختمولو په لور لومړی ضروری ګام دی. خو بیا تنقید کوونکي اندېښنه لري چې دغه معاهده د امریکا افغان ملګري له پامه غورځوي، په یوې وسلوالې ډلې باور کوي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ویستلو ته لاره برابروي چې ولسمشر ټرمپ یې په هر صورت کې غواړي. خو مجللي کې په اخره کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د افغانستان د راتلونکي تعین نه کوي بلکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات تر هر څه زیات مهم دي. خو مجللي کې د هر څه مخکې د ضروري پړاو پیل شوی دی او هغه دغه موافقه ده چې په اړه یې خبرې اترې روانې دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نورکوي.
اوهو، دا او بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل؟ تو ته کو سیلفی را سره اخلی؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا.
اولیکا
جی.
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې. مشال لري ته تاسو غوږی کډمونکو، په پاکستان کې د محرم په نهمه او لسمه په بیلابیلو سیمو کې د امنیت په خاطر د موبایل ټلیفون سرویس تړل کیږي خو په زیاتره قبایلي ضلعو کې دا سرویس تر څو ورځو پورې بند وي. د قبایلي سیمو اوسیدونکي چې په بهر ملکونو کې میشت دي له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د رابطو سرویس تړل کېدو له وجې ستونزو سره مخامخ دي خو حکومت وایي دا ګام یې د بدې پیښې مخنیوي لپاره اخیستی دی. تفصیل د اسلام آباد د سراج زهیر په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په نهم او لسم ستمبر د محرم یا حسنیانو نهمه او لسمه ورځ ده، په دوبۍ، ابوظبي او په نورو عرب ملکونو کې د کورمی او اورګزو میشت مسافر وایي حکومت هر کال د محرم په ورځو کې د دوی په سیمو کې د موبایل فونونو سرویس بندوي چې له قبلې دوی په مشکل یا ایمرجنسی کې هم د خپل کورونو سره رابطه نشي کولای. د دوی په خبره چې په نور پاکستان کې یوازې دوه ورځې دغه سرویس بند وي خو د دوی په سیمو کې پنځه ورځې تړل شوی وي. په دې اړه مشال ریڈیو سره په دوبه کې میش د اورغزو یو تن وی
کوم وین اورغزې خبرې کوم د دوبه نه اورغزې جن سره تعلق ختم څوري ځکی ګمو جن سکه د موبایل سیګنل بند دي پاکستان خو جمهوریت ملک ته هر مسلک هر مذهب ته ازادي حاصله ده لکه څنګه د نورو مذهبونو خلک خپ طریقې سره خپل تیورونه منوي کریسمس لکه نور اندازي نو په کور د دختم خو زبردست سکیورټي ورکړي شي خو موبایل د نه بندي موبایل نه خلکو تکلیف ته خوښ کر مسافر ته
د کورمې او بل اوسیدون کی تاوس خان سمکنی چې په ابو زوبۍ کې میش ته مشال ریډیو ته وویل دوی سره په دې ورځو کې د خپل بچو او نورې کورنۍ ډېر فکر وی ځکه چې هیڅ قسمه رابطه ورسره نه کیږي
دا څو ورځې کیږي ټلیفونونه باندې په زیاتو سیمو کې په کورمې کې باندې پرون نم باندې څو ورځې به نور هم باندې کوم بار مسافر دي بار ملکونو په کوم ځای کې هم دي هغه ته ډېر سخت مشکلات دي کور والا سره رابطه نه کیږي
مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریگیډیر سید نذیر نو پختل نو هغه وی حکومت دا ګامونه د ولسی تحفظ لپاره په حق ځایونو کې پورته کوي چې کوم حساس وي
چې کوم ځای کې ډېر سنسټیو علاقه دي چې هغه کې اقتصادي خطر وي نو هغه ځای کې دغه قسمه بندیز راولي د سکیورټي ادارې او بل طرف ته دا هم چې جلوسونه هم ډېر زیات راوځي او د ډېرو مختلف طریقو نه ډېر اوږد جلوسونه دي نو په کار د حکومت دغه د پاره هم سلاره راوبه چې یو جلوس وي د هغه یو خاص ټیم د پاره وي او بل که چېرې ماتم کېږي د هغې د پاره خاص ځینې مقرر شي نو دغه خطر بیا ډېر عام خلکو ته کوي که چېرې په دغه کې سر ډسپلن راولي
بل پلو د حکومت په وینا دا فیصله د ولس د تحفظ په غرض کړي چې د امنیت وضع ټینګه وساتل شي او موبایل فونونه به د پنجاب سند بلوچستان او قبایلي ضلعو په حساس ځایونو کې یوازې په نهم او لسم محرم بند وي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
مشال اړتیا تاسو غوږی کډمن اوریدونکو د بلوچستان د سیب یا مڼو فصل تیار شوه دی خو مارکیټ د نشټوالي له وجې کاروندګر عام بازارونو کې پلان لري ته اړ شوه دی ځینې کاروندګر بهګه مشال اړیو سره په خبرو کې ویل چې نور صوبو ته سیب نشي وړي او نه هم د دې لپاره حکومت مناسب انتظامات کړی دي دوی وای د دې لوجه سختو مالی ستوندو سره مخامخ دي حکومتي چارواکي د کاروندګرو د ستوندو په اړه تر اوسه پورې سندې ویلي تفصیل کوټې نه د یو ترين په دې رپورت کې ورو
د کوټ شار پر ایرپورټ سړک سره اب روډ او جوائنټ روډ په غاړه نن سبا سیب یا مڼې په پارسل کې بند او په ډېر ارزانه بای خرڅیږي زیاتره کروندګر وایي چې دغه سیب یا مڼې د کولډ سټور یا یخچال د نشتوال لامل و نور ثبوت دوی نسی رسولای په دې ترڅ کې چې کله و عالمو چوک ته سترګې ورښکار کړې نو هلته د سړک په غاړه د سیب زینو پلورونکو راته وویل
سیب میرا وړې دی عالمو چوک ته دلته خرڅوم نه خرڅیږي نه د حکومت مې نه پرېږدي مارکیټ دی اوس مارکیټ کې نه خرڅیږي نه هلته ایران راسي هلته بل راسي هلته بل راسي یو خوان نه جوړي په 500 روپۍ سل روپۍ خرڅیږي نه نو موږ څه چمو
موږ به وزیراله صاحب ته درخواست یې کنه لسی موږ ته دلته دی د سیبو شتورونه جوړ کی او موږ سیب سم قیمت باندې خرڅي یا بار ته بلار شي و دا موږ ته بل سوبې ته نه سوې رسوله ولې سیب خا دا کمزوري دی که په شتور باندې دلته نهسته چې موږ جمع کو او بیا راو بس په صحیح قیمت یې خرڅ کړ
که څه هم رانیونکي د سیبو په ارزانه باید ډیر خوشاله دي خو کروندګر وایي چې د حکومت بې غوري له امله دوی د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي په دې ترڅ کې به غوښتو د کل عبدالله سره تړاو لرونکي وایي و کروندګر اختر محمد کاکړ ته
زما ټماټر کو ورسېدل هغه مارکیټ ته رسیدي زما کریټ د کور سره نقصان په تاوان دي کزما خټکی ورسېد هغه په تاوان دي کزما سیب ورسېدل تا پروډول دلی پروډو خرڅیږي پر ما د ایران سیب را دغه کزمر د ګورنمنت اس پالیسی نسته مر ګورنمنت په دې کې ناکامه دی په بلوچستان کې 15% چې دی هغه زمیندار دی اور 15% عام لوگ دی زمیندار یو سپت پوش خلق دی داس تباسی دی چې غریبان د ماشام یو رپنه لري او وبو چې دی په ډیزل راکاږي بجلی ستانه د ګورمنټ ته خو یو مراد ستانه
خود کوټ د تجارت د تیادې غړی بدرالدین کاکړ وای چې په بارنی هوادو کې د بلوچستان د سیبو یا مڼو لپاره مارکیټ یا منډی مندل د حکومت ذمہ ده
چونکی په بلوچستان کې لږ معیارات دي د کم چې معیار موږ د انتخاب غدې زمرد الیکشنان غدې هغه مختلف دي د دې د زمرد کم چې منتخب خلګ دي هغه د دې شي نزمرد خلګو هغه خواته سوشي نزمرد خلګ دا شي پرزان باندې زمرد الیکټډ خلګ دي دا شي پرزان سپاره نه بولی دا خبره چې دا مارکیټ د دې شیمز ما سره تعلق سته چونکی په بلوی په پنجاب کې کده ذمہ دار کده غنمو کده غنی کده ورجو مارکیټ ته لږ تاوان رسیږي الټیمیټلی خبره ده سیاسي ګراف دغه خلګ غلاندې راځي د کم خلګ چې واکداران دي چې موږ منتخب کوو پر هغه باید دا لازمه وای چې د دې د مارکیټ د دې د فصلو د دې د روزګار د دې د کور پر څنګ باندې د روزګار خیال ساتنګ دا د دې لپاره باید تر شي مهمه وای
په دې ترڅ کې مې د کښتو کروندې د صوبایي وزیر زمرک خان څخه سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم البته دلته د ډېری کارپوهانو وینا ده که حکومت په صوبه کې کولډ سټوریج یا یخچال جوړ کړي نو د بلوچستان د مڼو او نور سبزیانو لپاره ښه مارکیټ په مندلو کې اسانی پیدا شي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
قدر مندل کو دمشال اړو خبرونه ته تاسو غوږی لژمنې سرسم بزرګتا ونی ځ خبرونه جمهوریت غغونه د خبرو پنن خبرونه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر ډاکټر کلیم الله د مبارزې نو خبر شوی د خبرونه تاسو لپاره عبدالحی کاکل جوړوي
په جمهوریت غونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري کامی حکومتونو انساني برابرۍ لپاره جلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړي دي نننې خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو مخکښ ډاکټر کلیم الله د مبارزې په اړه ده ډاکټر کلیم الله د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه پښین کې د پاکستان تر جوړېدو لس کال لمخه یعنی په 1908 کال د نومبر په میاشت کې پیدا شوی دی هغه په دې نړۍ کې په داسې وخت کې سترګې غړولې چې هندوستان د برتانیانو په واک کې وو او پر ضد یې د هندوستان په لاروبر کې د ازادۍ تحریک په زور کې وو بلاخره په 1908 کال کې انګریزانو هندوستان پرېښود او دوه هیوادونه پاکستان او هندوستان په وجود کې راغلل ډاکټر کلیم الله لس کلن و چې د پاکستان جوړېدل یې په خپلو سترګو ولیدل دای هغه ورځ یادوي
معلومه نو څو زموږ له دات څخهانو د دویم درېم کې وستو ما شي کتلې نو بیا پاکستان جوړ زګا یلسه مرسه شروع وس په څنګ کازي سا مشه ورال په څنګ کې جوړ سو کا موږ نو ټول د څخهانو موږ نه پوهېدل سهار بیا دا څو زړه زنه نه پوری شروع ده
ډاکټر کلیم الله پښنا کراچي ته ولاړ او هلته ایم بی بی اس وکړ بیرته بلوچستان ته ستون سو د ډاکټر په هیزه نوکری پیل کړه خو بل اخره ل ډیرو تبادلو ستړي سو نوکری ته استعفا ورکړه او په 1902 کال کې په پښین کې خپل شخصي کلینیک خلاص کړ خو د سرکاري نوکری پر مهال هغه په مختلفو پښتون مشتو سیمو کې د خلکو حالت ولید او پښتون کوم پر سیاست ته ملان سو
بیا په سیاست کې دا داخل سو نو په 1905 کې په پښتون فامیلیا کې پارتي کې سیاست دې نه پاره و چې څو کوم څه په سرکار کې راغلم الکه موږ له دخل ګورې عمل ولې د پښتنو د حقوق پردن مول دی او د دې باندې بلادستي مل هغه خپل ګول له چې په څنګه د شکایت حسابل دا د ما را دی ما را پوښت اجل سر مل سي شروع خارشي دي شهید کي چې خارشي شي او د بعد د ما دا یو هم را سوالاري روزګار په پټک شاوز پورتګال ملي په پټک دا هغه مرام هغه دا چې د پښتنو حقوق
ډاکټر کلیم الله په پښتونخوا نېشنل او پارټي کې شامل شو، خو پر ځای د دې چې د یو کارکون او خواخوږې په توګه په کلینیک کې ناست د ګوند اخلاقي یا مالي مرسته وکړي، هغه برعکس د ګوند په هره جلسه، جلوس، هړتال او مظاهره کې فعاله برخه اخیستل پیل کړل او تقریرونه یې وکړل. همدا وجه سوه چې هغه د وخت حکومتونو جیل ته واچولې.
بیا دا هغه باندې شروع واچا کی مزل شپه بیا جیل ته ولاړم درې واره جیل ته لاړم.
خو دا ډاکټر کریم الله د سیاسي ژوند تر ټولو اوږد جیل د جنرال ضیاء الحق په مارشلای حکومت کې وو. کالو 1903 او رزوا د اکتوبر 9 د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو په کوټه کې د جمهوریت بحالۍ او د مارشلا پر ضد مظاهره اعلان کړه چې پولیسو ور باندې ډزې وکړې او د پښتونخوا نېشنل او پارټي 15 غړي ووژل شو. چنانې هم د 9 اکتوبر د شهیدانو په نوم تلین لمانځل کېږي. ډاکټر کریم الله په دې مظاهره کې وو.
اپوزیشن پارٹیاں مر سلا کرے اور مل دابا جمعہ المنز پر جمعہ مسجد کے کو داغ آباد میں جلوس باس اگر سرکار دمخ کا دا خبر پر خبر سو دا مسجد پہ گیا کہ اخر سے شاہ پولیس دنیا شاہ خوا دا ولا اگر نور پارٹیاں والا کر دو تو سٹے دا سوک سوک پہ نہ رالو بس کالے یو دا ایل پی والا سالم احمد خان مندو کھیل دائرا سرو پر داگر جلوس مو فائرنگ جلوس پر جلوس مو لے اسو چھ محمد خان محمد خان لے جلوس سر نمائی کا والا سپیشل پر محمد خان باندی تکان رو کو دائر دماد دیز دی رجیس سر در پر تاگر گولی مولی واتے در در پشاک چکم زوانان پر پشی واغی یو یو نانی دی یو پندو شویدان سو یو واتو ملاس
د پولیسو په ډزو کې د سیاسي کارکنانو تر وژل کېدو وروسته په کوټه کې ګډوډي رامنځته شوه. پولیسو د سیاسي کارکنانو نیول پیل کړ چې ډاکټر کریم الله هم پکې شامل وو. ډاکټر کلیم الله او ملګری یې د کوټې تانې ته یوړل سو چې د هغه په وینا تر یې وشت ورځو پورې په یوه تنګه کوټه کې په ډېر بد حال کې وساتل شول.
یو شپې په تانه کې د سخت تکلیف له چې یو کمره چې په کې دولس کسان ځای موږ تقریبا څلوېښت کسان په دانه نه ایستلو. د بلیتان ځای نو د شپې به هم ناستو د ورځې به هم ناستو
خو په تنگ کوټه کې په بد حال کې د شپو ورځو تیرولو پرته د ډاکټر کلیم الله په وینا د دوی نور ملګري به د وهلو لپاره له کمرې بهر وایستل شو.
د پنجاب پولیسو زمرو نظر سوای دلونه دا دلونه دا ډیره بدوه.
ډاکټر کریم الله او شاوخوا څلوېشت نور ملګری له تانی جیل ته یوړل شو. پر دوی د بغاوت مقدمه جوړه شوه. د جنرال ضیاء الحق په مارشلا کې پوځي عدالتونه جوړ شو چې ورته به سیاسي کارکنان حاضرول کېدل.
بیا په جیل کې د جیل سره بیا پېښه نه مارشلا پېښه کرنل هغه پیشه کوله موږ به ګس لاسوړي پات کړی یو دبل ژبه پات کړی کې کتار کو او بیا د روژې میاشت وه ده ګاډۍ کې چې پلس زیادی د بشر کې تخته کړو بیا د الماس ته وده په روژه کې به الماس ته ګاډۍ ودروله او زموږ خلک بیا په زولنو کې په کاتکړیا کې به تړلي وو چې د دې د لاسته کېدو به ځاک سره وړو
د پولیسو د تانې په مقابله کې د ډاکټر کریملا او ملګرو ژوند یې په جیل کې لږ څه هوسا سو، خو دوی دلته د ژوند تیرولو لپاره خپل مهالویش وټاکئ. ډاکټر کریملا وایي فیصله یې وکړه چې هلته به قیدیانو ته زده کړې ورکوي.
بس کتابوں نے مراؤ اور تو بلیک بورڈ نے مراؤ اور تو بس اسٹڈی میں شروع کا دمر سو دا کالج الکار بس جیل تے اسٹڈی شروع کا بلیک بورڈ نا کاپیا نے شپر میں اس نے سبق تو دے ہو چلے پی دی وی تو شپر میں اس دا دی پتو نہ کو تے لکھ کے شروع تے تا تے بھائی چھ بس مصبت را وارو نو پجت کے دے دی فاو کے بیا میں پنکے مرو لگا جے تے چندے ما کے پنکے مرو لگا لے دے چھ شو کو دے چھ شو کو مصبت کا دے شروع بیا به مې پیان جناسته بیا به مې نامات ورکول بیا به مداو بیا به ماو نو ډېر به ژر موږ ماحول بس بدل کړې مړ دا د منفي موږ بهش په مثبته کې بدل کړو.
قیدیان په څلورو دیوالونو کې بند وي او سیاسي بندیان د ځان د مشغولا لپاره سندرې وایي، لوبې او ټوکې ټکالې کوي او مجلسونه کوي، خو ډاکټر کلیم الله یا خو خپله مطالعه کوله یا نورو ته زده کړې ورکولې.
امامت ما ورکاو نه میاشت ما امامت ورته ورکوي چې د چا نه د اوبو ته ناتان ورې زده کړي خو د چا چای دا غاړې به د اتان غاړې دا به ویل کېدلې.
ډاکټر کلیم الله او ملګرو یې نه یوازې د نورو قیدانو ذهني او بدني روزنه کوله، بلکې د هغو د ښه خوراک خیال به هم ساتلی.
عام کیسې کله کله روډ چاندا وکړې بیا موږ یې راوسې په خیرات کې بیا موږ چی شو ا دې جل ولاو د بل کس ګورلو او هغه ته به موږ شو کې په بل ملګری ډېر مهربان و. دا شاو خاله پارتي ملګری چا بلان دې راخسته چا به وای راخسته چا به د کوټ راخسته ډېر مزورو هغه به موږ دانو کې دا چې خدای نو هغه ته موږ به شل ډېر په موږ وخت دا ډېر خوشاله.
ډاکټر کریم الله یو کال په زندان کې تیر کړ، مقدمه روانه و خو وروسته حکومت پر دوی لګیدلې تورونه په عدالت کې ثابت نکړای سو او هغه یو کال وروسته د 1904 تم کال د نومبر په میاشت کې خوشی کړل سو. درنو اوریدونکو، په جمهوریت غونو پروگرام کې مو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو مخکښ ډاکټر کلیم الله د زندان کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکر درته په مخه شوایم.
ګلانو ګلانو مین غوخته خو ما پوخ کو درته و لمبا ولوا مې بخا د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا چپه خې دل ما درته وای